شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د دې ساعت خبري مجله زه احمد شیبر د امان امیرزی په تخنیکي لار شوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې به مو د جلال آباد لغونډې خبر کړو چې هلته د افغانستان د کابینې یو شمیر غړي له یو شمیر سیاستوالو سره ګډه غونډه کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې به د دې ساعت خبرونه له نوریاس نوري څخه واورو.
پسر که پامو کړی دی مهمو خبرونو سرخطونو ته. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان لپاره د ناتو د ملکي استازي په توګه د سایمون ګاس د ټاکل کېدو ملاتړ وکړ. د هغې افغان ښځې عکس چې خاوند د طالبانو د محکمې په اساس پوزه او غوږونه پرې کړي و د نړۍ د فوتو ژورنالیزم د تر ټولو ښه عکس جایزه وګټله. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد نن وویل چې د ایران اسلامي انقلاب په نړۍ کې خلک را بیداره کړي او له څه باندې درې لسیزو وروسته نورو اسلامي هیوادونو ته خپرېږي. د مصر پاوز نن وویل چې په هیواد کې د اصلاحاتو د تطبیق ضمانت کوي او له مظاهره کوونکو چې له څه باندې دوه اونیو را په دې خوا د حکومت ضد مظاهرو ته دوام ورکړی غواړي چې بیرته خپل عادي ژوند ته وګرځي. لومړی پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان لپاره د ناتو د ملکي استازي په توګه د سایمون ګاس د ټاکل کېدو ملاتړ وکړ. د امریکا سفارت د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی ګاس چې د بریتانیا یو با تجربه ډیپلومات دی او سیمه کې ماموریت ترسره کړی د دغې مهمې دندې لپاره ټاکل شوی دی. سفارت دغه راز ویلي چې امریکا او د هغه نړیوال متحدین به د هغه له مهارتونو څخه په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د هڅو په هماهنګ کولو کې کار واخلي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو مرستیال ویلیام برنز نن وویل افغانستان ته د روسي هلیکپټرو د پیرېدلو د مالي منابعو مسله به په نږدې راتلونکي کې حل شي. ویلیام برنز د روسي انترفاکس خبري اژانس ته وویل چې موږ نن هم په دې اړه غونډه کې پر همدې موضوع خبرې وکړې او دغه همکاري ته موږ ډېر اهمیت ورکوو. هغه زیاته کړه دغه همکاري په افغانستان کې د امریکا او روسیې ګډو اندېښنو ته چې له افغانانو سره د خپل هیواد له ثبات سره مرسته کول د ځواب وایي. تیر کال موسکو او ناتو موافقه وکړه چې افغانستان ته به یویشت روسي سخت هلیکپټرې ورکوي. د دغې معاملې لپاره د پیسو برابرولو ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې. ناتو ویلي چې د یوه اورګان په توګه د دغې معاملې لپاره پیسې نه لري او هیله یې ښودلې چې انفرادي هیوادونه په تېره بیا متحده ایالات به په دې حکه امرسته وکړي. د هغې افغان ښځې عکس چې خاوند د طالبانو د محکمې په اساس پوزه او غوږونه پرې کړي و د نړۍ د فوتو ژورنالیزم د تر ټولو ښه عکس جایزه وګټله. د بی بی عایشې عکس چې د جنوبي افریقا اکاس جودي امبایبر اخیستی و د اګوست په لومړۍ نیټه د تایمز مجلې په پوشتۍ باندې چاپ شوی دی. د نړۍ د فوتو ژورنالیزم جوري هیئت دغه عکس د 2010 میلادي کال د تر ټولو غوره عکس ونوموه او ویویل چې که څه هم عکس ټکان ورکوونکی دی خو په دې خاطر تر ټولو غوره عکس غوره شوی چې د ښځو په وړاندې ظلم او خشونت په ډاګه کوي. د 13 کلنې بی بی عایشې پوزه د امریکا د پوځ په مرسته بیرته تداوي شوه او اوس په امریکا کې اوسي. د پاکستان پولیس وایي هغه امریکایي سړي چې تیره میاشت یې دوه پاکستانیان په ډزو ووژل د خپل ادعا خلاف دغه کار له خپل ځانه د دفاع په خاطر نه دی کړی. دا پېښه د پاکستان په لاهور ښار کې شوې وه. د دې ښار د پولیسو مشر اسلم تارین وویل د پولیسو د تحقیقاتو په نتیجه کې دا معلومه شوه چې دا کاملا د قتل قضیه ده. د دغه امریکایي قضیه چې پاکستان یې نوم رایمون دیویس ښودلی د پاکستان او متحده ایالاتو ترمنځ کړکېچ زیات کړی دی. امریکا ویلي چې هغه دوه پاکستانیان په دې خاطر په ډزو ووژل چې دا یې لوټه. امریکا ویلي هغه ډیپلوماتیک مسؤلیت لري. نن د ورځې په سر کې د پاکستان یو قاضي فیصله وکړه چې دغه امریکایي د 14 ورځې نور هم په تحقیق کې پاتې شي او له حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې دا باید روښانه کړي چې آیا دغه امریکایي ډیپلوماتیک مسؤلیت درلوده او کنه. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد نن وویل چې د ایران اسلامي انقلاب په نړۍ کې خلک را بیداره کړي او له څه باندې درې لسیزو وروسته نورو اسلامي هیوادونو ته خپرېږي. احمد نژاد دغه څرګندونې نن د 1979 میلادي کال د اسلامي انقلاب د 2 کلیزې د لمانځلو په مناسبت وینا کې وکړې او ویویل چې منځني ختیځ به ډېر ژر له اسرایلو او متحده ایالاتو آزاد شي. احمد نژاد دغه راز د مصر له مظاهره کوونکو سره ملاتړ هم وښود.
حق شماست که آزاد باشید، حق شماست که حاکمیت خود را اعمال کنید.
دی وای ازادی تاسو حق ده. تاسو حق لری چې د ملی حاکمیت خاون شئ. تاسو حق لری چې د خپل هیواد او نړۍ په اړه خپل نظر او اراده په آزادانه ډول بیان کړئ. تاسو حق لری چې څه ډول حکومت غواړئ او څوک باید تاسو حاکمان وي. د 1999 میلادي کال د اسلامي انقلاب په نتیجه کې چې د ایران شاهي رژیم چې امریکا یې ملاتړ کاوه ړنګ شو. ایرانی چارواکو ویلي چې په سګنیو لاریونونو او غونډو کې به د مصر له خلکو سره د دې هیواد د ولسمشر حسن مبارک ضد مظاهرو سره هم پیوستون ښکاره شي. په عین حال کې چارواکو د اپوزیسیون د مشرانو غوښتنه رد کړې چې د راتلونکي دوشنبې په ورځې په مصر کې له مظاهره کوونکو سره د پیوستون په خاطر د لاریون اجازه غوښتې وه. چارواکو ویلي که مخالفان غواړي د مصر له حکومت سره پیوستون وښیي نو د اسلامي انقلاب د کلیزې په مناسبت نننیو لاریونونو کې د ګډون وکړي. د اپوزیسیون ویبپاڼو ویلي چې د مخالفینو یو مهم مشر مهدي کروبي په کور کې نظربند کړی شوی د او د یو شمیر نور مخالفانو د نیولو خبر هم ورکړل شوی دی. د مصر پاوز نن وویل چې په هیواد کې د اصلاحاتو د تطبیق ضمانت کوي او له مظاهره کوونکو چې له څه باندې دوه اونیو راپدې خوا یې د حکومت ضد مظاهرو ته دوام ورکړی غواړي چې بیرته خپل عادي ژوند ته وګرځي. پاوز وویل کله چې دغه حالت پای ته ورسیږي اضطراري حالت به لرې کړي او ژمنه کوي چې د روان کال په پای کې به په هیواد کې آزاد او عادلانه انتخابات ترسره شي. پاوز له مظاهره کوونکو وغوښتل چې بیرته خپلو کورونو او کاروبار ته وګرځي. دغه ژمنې د مصر د پاوز عالي شورا په یوه بیان کې چې د دولتي تلویزیون له لارې خپرېده کړی. د مصر د پاوز علي شورا دغه راز وویل چې د هغه پلان ملاتړ کوي چې په ترڅ کې ولسمشر حسن مبارک یو لړ صلاحیتونه خپل مرستیال عمر سلیمان ته سپارلي. له بلې خوا مظاهره کوونکو ویلي چې نن به یو زیات شمېر خلک واټونو ته راووځي او د ولسمشر حسن مبارک ضد مظاهرو کې به برخه واخلي. دا وروسته له هغې چې مبارک تېره ورځ د مظاهره کوونکو غوښتنه رد کړه او ویل چې دی به له جمهوري ریاست څخه لاس وانخلي. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف نن رسما اعلان کړ چې غواړي د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې چې له وخته مخکې ترسره کیږي بیا ځان کاندید کړي. نظربایف د واکمن ګوند نور آتان په کانګرس کې دغه اعلان وکړ. کانګرس هغه ته په دې خاطر بلنه ورکړې وه چې ځان د اپریل په درېیمه انتخاباتو ته کاندید کړي. نظربایف د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو له تصویبېدو وروسته د یو فرمان په صادرولو سره له وخته مخکې د جمهوري ریاست انتخابات اعلان کړل. په غالب ګمان اویا کلن نظربایف به دغه انتخابات وګټي او د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره به بیا ولسمشر غوره شي. په دې سره به دا درېیم ځل وي چې دی د هیواد چارې په لاس کې اخلي. په پارلمان کې مخالفین په اقلیت او د نظربایف ملاتړي د نور اتن ګون غړي په اکثریت کې دي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. په جلال آباد کې د افغانستان د کابینې یو شمېر غړي او سیاستوال افغان ځواکونو ته د افغانستان د امنیتي چارو د ورسپارلو مسله څېړي. دا به هم پر روانه خبرونه کې واوري چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې دایمي اډې د څه لپاره غواړي.
دا نظامي اډه د دې لپاره نه جوړیږي چې د افغانستان د مسلحو قواوو که په امنیت کې دي که په پولیس کې دي که په اردو کې دي چې د دې ځای ونیسي.
تاکل شوی چې سبا د افغانستان د ولسی جرګې مشر غوره شي. په دې اړه د هرات د یو شمېر استوګنو نظر خپرو. په خوست کې مو د قومي مشرانو او دینی علماو له غونډې خبرو چې پر ایران یې انتقاد کړی دی. تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شي. د کابل کانفرنس د پریکړو د پلي کولو او د افغانستان د امنیت په برخه کې لنړیوالو ځواکونو افغانانو ته د مسولیت د لیشتولو لپاره نن په جلال آباد کې غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د کابینې یو شمېر غړي او سیاستوال راغونډ شوي دي. د افغانستان د مالی وزارت له بي خبر پاڼې سره سم په دې غونډه کې چې مشر مشر وزیر هدایت امین ارسلا او د مالی وزیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال کوي، د مسولیتونو د لیش د چارو سنبالونکي ډاکټر اشرف غنی احمدزی، د سکتوري وزارتونو وزیران، معینان، لوړپوړي مامورین او سلاکاران برخه لري. د دې غونډې په اړه له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال داود وفا وویل.
د کابل تر کانفرنس وروسته دا کانفرنس په جلال آباد کې دایر شوی دی. دا د کابل د کانفرنس پریکړې او نتیجې دا ارزوي او نومیږي چې ملي پروګرامونو ته د رسیدو ترتیب او تنظیم څنګه ښه کولای شو. په دې کانفرنس کې د افغانستان د کابینې یو شمېر مهم وزیران او د ولسمشر کرزي سلاکاران او د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال او یو شمېر نور سیمه ییز قومندانان د یو شمېر وزارتونو رئیسان او لوړپوړي چارواکي دوی پکې ګډون لري. د پروګرام پیل ننګرهار والي وو که د پخپلو خبرو کې ویلي چې په ننګرهار کې بسازي شوې ده او نور هم باید چټکه شي. خو په عمومي توګه دا کانفرنس په ډېر راټول و چې په 2014 کال کې چې افغان ځواکونو ته د افغانستان امنیت سپارل کېږي، یوازې باید امنیت وسپارل شي او که نورې اقتصادي او اجتماعي چارې هم د افغان حکومت په اختیار کې راشي. د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخیلوال ویلي چې دغه د قدرت سپارنې یا دغه د امنیت سپارنې پروسه یو ډول ګونګه ده، یوازې امنیت به ښایي چې هغومره ګټه ونه لري چې تر څو پورې افغان حکومت په بشپړه توګه خپل اقتصادي او اجتماعي پلانونه تطبیق نکړي. اشرف غنی احمدزی هم د یو پریزنټیشن وړاندې کړ او د بیا همدا خبره وکړه چې په امنیت سپارنو په پروسه کې یوازې به دا شامل نه وي، بلکې په دې کې به د افغانستان د ملي پوځ د لګښتونو ورکول، په دې کې د اداري فساد د مخنیوي دپاره، د مخدره موادو د مخنیوي دپاره او د ترهګرۍ د نورو مواردو د مخنیوي دپاره لازمه ده چې هغه مرستې، نړیوالې مرستې چې د نړیوالې ټولنې دخوا نه لګول کېږي، هغه هم باید د افغانستان د حکومت په اختیار کې ورکړل شي.
د جلال آباد غونډه د دوو ورځو په مخه ده او ټاکل شوې ده چې سبا مازدیګر پای ته ورسیږي. د دې غونډې د اجنډا مهمه موضوع له بهرنیو افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارل دي. ټاکل شوې ده چې تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې امنیتي چارې افغانانو ته ولیږي. امریکا چې په افغانستان کې تر نورو هیوادو ډیر پوځیان لري، په دې باور ده چې دغه هیواد باید په سیمه کې ځان یوازې تر افغانستان پورې منحصر نه کړي او ورهاخواته د سیمې نورو ګواښونو ته هم توجه وکړي. په دې اړه نور له عصمت څاروانه اورو.
امریکا وایي چې په سیمه کې خپل ستراتیژي په افغانستان پورې نه محدودوي او د افغانستان پر جګړې سربیره د دې سیمې نورو ستراتیژیکو چیلنجونو لکه په نړۍ کې د چین مطرح کېدلو ته هم پام کوي. امریکا له اوو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د سهشنبې په ورځ د خپلې نوې ستراتیژۍ په باب اعلامیه خپره کړه. د امریکا د متحدو ایالتونو د ټولو قواوو د لوی درسیز له لورې د دغه هیواد د 2011 کال پوځي ملي ستراتیژي په افغانستان او پاکستان کې له خپلو متحدانو سره یوځای د سخت دریزو او افراطیانو پر ضد پر جګړې تاکید کوي، خو په عین حال کې دا هم وایي چې د امریکا پوځ باید په نورو سیمو کې د رابرسېره کېدونکو او زیاتېدونکو خطرونو مخنیوي ته توجه وکړي. امریکا خپله د ستراتیژي په داسې حال کې اعلان کړه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم د سه شنبې په ورځ وویل د امریکا متحده ایالتونه غواړي چې په افغانستان کې دایمي پوځي اډې ولري. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي هر څومره چې امریکا ته سیمه اهمیت پیدا کوي، په هماغه اندازه به افغانستان په سیمه کې ستراتیژیک اهمیت پیدا کړي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان اودیر صافی وایي چې په افغانستان کې د امریکا اډې یوازې د افغانستان لپاره اهمیت نه لري.
دا نظامیت اډه د دې لپاره نه جوړیږي چې د افغانستان د مسلحو قواوو که په امنیت کې دي، که په پولیس کې دي، که په اردو کې دي، چې د دې ځای ونیسي. دوی خپله د خپلو ستراتیژیکو اهدافو دپاره د وطن، د هیواد او د دنیا او د منطقې د ارامۍ دپاره د هغه یو نقطې نه چې د ارامۍ ته صدمه رسیږي، دوی غواړي خپل دایمي نظامي حضور هلته جوته کړي چې هغه دښمنان د لاس واخلي د خپلو اعمالونه. دا د هغو په جواب کې
د امریکا لوی درسیز ادمیرال مایک مولن ویلي د دې په ترڅ کې چې موږ د سخت دریځو له تاوتریخوالو سره مقابلې ته دوام ورکوو او د یرغل مخه نیسو، د ستراتیژي په عین حال کې پر دې ټینګار کوي چې زموږ پوځي قدرت هغه مهال لا اغېزمن دی چې له نورو عناصرو سره یوځای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی پوځي ملي ستراتیژي چې په 2004 کال کې جوړه شوې وه، له پوځ څخه غوښتل چې امریکا وساتي، پر دې هیواد د ناڅاپي بریدونو مخه ونیسي او سخت دریځي یا خیان وځپي، خو د اوسنۍ ستراتیژۍ هدفونه تر دې ورهاخوا دي. مولن ویلي د سخت دریځو او افراطیت پر ضد پر مبارزې او د یرغل د مخنیوي په څنګ کې د 2011 کال ستراتیژي د سیمه ییز او نړیوال مشارکت په وسیله د نړۍ د امنیت د ښه کولو او د دې لپاره چې د راتلونکو چیلنجونو مخه ونیول شي د پوځي ځواک د جوړښت بدلولو هدف لري. په دې ستراتیژۍ کې د بهرنیو پوځونو ترمنځ د ژورو اړیکو او له چین او د آسیا پسیفیک له هیوادونو سره همکاري د نړیوال امنیت د ښه کولو لپاره غوښتل شوې دي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تکل شوی ده چې سبا د ولسی جرګې مشر غوره شي. د افغانستان د جرګې موقت مشر محمد سرور عثماني د سیشنبې په ورځ وروسته تر دې چې هیڅ کاندید هم له اساسي قانون سره سم 50 جمع یو رای خپلې نه کړې، موضوع شنبې ته ځنډنې کړه. د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې د ولسی جرګې د مشر لپاره رای اخیستل شوی دی او هر ځلې نتیجه نه ده ورکړې. د ولسی جرګې د یو شمېر غړیو په وینا یې علت د حکومت لاسوهنه ده. ځینې غړي بیا بهرنۍ لاسوهنې د دې علت ګڼي، اما د افغانستان په مختلفو سیمو کې خلک له وکیلانو هیله لري چې خپلې ستونزې په خپلو کې حل کړي. په هرات کې د یو شمېر صاحب نظر او څرګندونې شرفالدین ستانکزي په خپل رپورټ کې راخیستې.
دلته په افغانستان په ځانګړي ډول هرات کې ګڼه د مدني ټولنو فعالین، سیاسي کارپوهان، عوام وګړي چې ازادي راډیو ته وغږېدل، وایي پولیسي جرګې کې خپل منځي اختلافات او بېلابېل نوم ګډوډي اوسخه نور ستړي شوي دي. که ورته حالې نور هم جریان ولري، د افغانانو باور به نور هم نه لاس ورکړي.
متاسفانه په پارلمان کې سلیقوي، شخصي او تنظیمي برخوردونه یو بل مشکل دی. زه فکر کوم چې دا پارلمان لا هغه بل پارلمان څخه ضعیفتر ده، او تر هغه وخت پورې چې دغه برخوردونه، دغه شخصي منافع په پارلمان کې موجود وي، هیڅ وخت زموږ نمائندگان، زموږ استازي په یو نتیجه کې نه رسیږي او دغه بنبست به ادامه ولري.
له بعد مرګ کومه هیله چې د افغانستان خلکو درلوده او خپل حساسي کل پارلمان ته، زه فکر کوم چې هغه ایله به تر کومه چې خلکو توقع درلوده پوره بنشي.
د افغانستان ولسی جرګې غنا غړي چې اسي هم د ټاکنو په مهال د درغلي تورونه پښته پارلمان ته لته ورسته، تیر یو میاشت کې څلور ځله د رئیس انتخاب لپاره ټاکنې سره وکړي، خو دغه پوسټ کاندید هیڅ یو تنې 50 جمع یو رای ونه شوي ګټلای. د افغانستان د ولسی جرګې د قانون لمخې ریاست ته نوماندی باید په ټاکنو کې د موجوده مجلس غوڅ اکثریت رای په لاس راوړي. دلته هرات کې د سیاسي چارو یو کارپوه محمد فهیم وایي ولسی جرګه کې یو شمېر کسان د شخصي ګټو، قومي سمتي او ژبني اختلافاتو کې ښکېل شوي دي. هغه څه چې د هېواد د ملي ګټو سره ټکر وباله او یخوي هم ستونزه، هغه وایي سیاسي شو او باید حل لپاره سیاسي حل بنټول شي.
لبعد مرغه یو واقعیت چې نن په افغانستان کې سمتي او قومي ستونزې شته دي، کوم کسان چې په پارلمان کې نفوذ درلود او مخکخه خلکو، هغه ونه شوای کولای شي 50 جمع یو پوره کړي. اوس نوې څېرې چې د پارلمان ریاست وړاندې کیږي، هغه لیوي غختل سیاسي ملاتړ څخه برخمن ندي. په دوه اساس باندې دوی نس کولای چې 50 جمع یو پوره کړي، مګر دا چې کوم سیاسي تفاهم یو بل سره وکړي.
ولسی جرګه اوس مهال د موقت رئیس لخواي اداره کېږي. مشر او ګڼ نور غړي وایي د دوی په منځ کې هیڅ ډول شخصي اختلافات نشته او نه هم کوم سیاسي لانجه کې ښکېل شوي دي، بلکې موجوده حال د هېواد دیموکراسي د پرمختګ په معنا بولي. وایي حداقل هغه فرهنګ چې خلکو به داسې څوکۍ په افغانستان کې پخوا په زور نیولې ختم شو.
په خوست کې قومي مشرانو، دینی عالمانو او د مدني ټولنو یو شمېر استازو د وی غونډې په ترڅ کې د ایران پر دولت انتقاد وکړ. د خوست له شاره د ازادي رادیو خبريال امیر بهیر د دې غونډې رپورت راکوي.
دا خوست په سلګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو او د مدني ټولنو استادو د پراخ راټولیدنې په ترڅ کې د ایران امنیتي ځواکونو ته خبرداري ورکړ. کچېرې په خپل خاوره کې د بیګنا افغان کډوالو د نیونو، وهلو، ټکولو او د ژمي په دې سخت یخنۍ کې د زور د لارې د هغوی د رایستلو لړۍ ته خاتمه ورنکړي، نو د دې ولایت قومونه او ولسونه به د ایرانیو چارواکو پر ضد په پراخو اعتراضي مظاهرو لاس پورې کړي. څو ورځې وړاندې ایرانیو چارواکو د افغان کډوالو په زرګونه کورنۍ په ډېرې بېرحمۍ سره له خپلې خاورې وایستلې، دا محل د افغانستان په سرحدي سیمو کې میشت شوی او د ډیرو ناوړو شرایطو لاندې ژوند تیروي. د افغانستان د قومونو د پیوستون شورا مشر غزي نواز تڼي وویل د ایران واکداران د افغانستان د خلکو پر وړاندې له دوه مخې پالیسۍ څخه کار اخلي. د ده په وینا ظاهرا د ایران حاکمان افغانستان ته د ورور او نیک ګاونډي خطاب کوي، خو په پټه د افغانانو سره له دښمنۍ ډک چلن کوي.
د ایران دغه عمل غیر اسلامي، غیر انساني عمل دی، دا قطعي نه بخښونکی عمل دی. موږ سخت غندو. افغانان زوريږي، دردېږي، بېرحمه ظالمانه ډول ډیر په وحشي ډول دوی قتل کیږي. دا غیر اسلامي غیر انساني عملونه موږ یې په کلکه غندو د ایران خلاف ټول خلک راپراوو. ټول افغانان به د ایران خلاف لریونونه کې مظاهره به کې د ایران په افغانستان تجارتي یا خوراکي مواد نه پرېږدو. د دې سره موږ بیخي بایکاټ کو.
دا غونډه ډېرې ویناوالو په خپلو څرګندونو کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ایران د حکومت دا وروستی اقدام یو ظالمانه او بشري ضد عمل وباله. او د افغانستان د مسؤولو چارواکو د ملګرو ملتونو سازمان څخه یې وغوښتل چې د خپل نفوذ څخه په استفادې سره د ایران پر حکومت فشار راوړي تر څو د افغان کډوالو له ځورونې او رئیسنې څخه لاس واخلي. په دې لړ کې د غونډې دوه تنو برخوالو خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
میرزمان سبره، ایران نه تنها مهاجرینو په مورد کې دغه سخت رایه غوري کړې ده، په دا سخت ژبه کې مونږ بزرګونو ټنکرونه په ایران کې بند کړل، په سلګونو میلیونه ډالر یې متطور کړل. ایران هر وخت خصمانه رویادو او ډېرې بې خسته کړي وو. نو موږ د افغانستان حکومت نه یو چې د مسبزب سیاست نه د لوس وخلي یوه قاطع سیاست چې هغه د افغانستان د خلکو عزت او ابرو ساتي باید هغه غوره کړي.
مجیب رحمان سلمزوی زادران، دا چې که په ایران کې دي که په پاکستان کې دي، خصوصا په ایران کې چې زمونږ افغاني وروڼه مهاجرین ځورولی کېږي، دا بالکل د بشریت د اصول نه خراب کرده. زمونږ د مرکزي حکومت نه دا خواهش ده چې باید د ایران سره دا مشکل حل کړي چې زمونږ د مهاجر ولې ځورولی. زمونږ مرکزي دولت ډېر ضعیف ده، په دې برخه کې دوی هېڅ اقدام نه دی کړی. داسې ضعیف حکومت موجودیت هېڅ معنا نه لري.
دا یادول ورده د غونډې په وروستۍ برخه کې د ګډونوالو لخوا یو درې مدعیس پریکړلیک هم تصویب شو. د پریکړلیک په برخه کې د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو له وزیرانو څخه په ټینګه غوښتنه شوې چې د ایران د حکومت د دې وروستي ظالمانه اقدام پر وړاندې د چوپه خوله نه پاتې کیږي او په دې حق لدی د رسنیو د لارې جدي غبرګون وښيي.
په خوست کې د یوې غونډې په ترڅ کې چې پکې قومي مشرانو او دیني عالمانو او د مدني ټولنو یو شمېر استازو برخه اخیستې وه، پر ایران انتقاد وشو چې له افغان مهاجرو سره سم چلند نه کوي او یو شمېر افغانان یې په زور له خپل هېواده شړلي دي. بل لور ته په فراه، هرات او نیمروز ولایتونو کې افغان مقامات او خلک ادعا کوي چې ایران په دغو ولایتونو کې د بندونو د جوړېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د فراه ولایت مقامات وایي هر کله چې د بخش آباد پر بند کار پیل شوی، ورسره جوخت په سیمه کې ناامنۍ هم زیاتې شوې دي او له پلان سره سم ټاکل شوی وه چې دا بند تیر کال بشپړ شوی وای، خو د فراه د چارواکو او خلکو په وینا ایران یې د جوړېدو مخه نیسي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دیوی افغان ښځې عکس چې د امریکا د ټایم مجلې پر پشتي چاپ شوی وو، د 2010 کال د نړۍ د عکسونو تر ټولو لوړه جایزه وګټله. دا عکس د هغه افغان ښځې دی چې په بدو کې ورخل شوې وه او خاوند ترې پزه او غوږونه پرې کړي وو. عصمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د یوی افغان ښځې عکس چې میړه ورڅخه پزه او غوږونه پرې کړي وو او ټایم مجلې چاپ کړی وو، د جمعې په ورځ د نړۍ د مطبوعاتو تر ټولو لوړه جایزه وګټله. د ارزګانۍ بی بی عایشې د عکس جودي بیبر اخیستی وو. د ارزګانۍ نجلۍ د پزې او غوږونو د پرې کېدو مسله وروسته له دې چې د امریکا په ټایمز مجلې کې د هغې عکس چاپ شو، په نړۍ کې زیات پام ځانته واړاوه او ګڼو مطبوعاتو او تلویزیونونو د هغې عکسونه خپاره کړل، تر دې چې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج ډبلیو بوش میرمن لورا بوش په خپله د عایشې لیدلو ته کالیفورنیا ته لاړه څو له هغې سره خواخوږي وکړي. میرمن بوش د افغانانو او امریکایانو د شورا افتخاري مشره ده. اتلس کلنه بی بی عایشه چې په بدو کې ورکړل شوې وه، د خسر په کور کې د بد وضعیت او ځورېدو په خاطر تښتېدلې وه، خو له نیول کېدو وروسته د خپل میړه له لورې غوږونه او پزه ترې پرې شول. عایشه په یوه دښته کې پرېښول شوې وه، خو یو شمېر بهرني سرتیري تصادفاً هغې خوا ته په ګزمه لاړل. دوی عایشه کلینیک ته یووړه، وروسته یې کابل ته انتقال کړه. په کابل کې د یوې خیریه مؤسسې چې د بېوزلو ښځو لپاره جوړه شوې په استوګنځي کې میشته شوه. عایشه یوه موده په دې کور کې وه تر دې چې امریکا ته د علاج لپاره ولېږل شوه. د عایشې لس کلنه خور لا هم په روزګان کې ده او برخلیک یې نامعلوم دی. عایشه وایي چې میړه به یې اکثره په کور کې نه و، خو د کورنۍ نورو غړیو به د غلامې په شان سلوک ورسره کاوه او تل به یې وهله. دا وایي سختو ظلمونو او شکنجو مجبوره کړه چې وتښتي، خو هغوی په کندهار کې وموندله او بیرته اروزګان ته بیوله. عایشه چې د پزې عملیات یې کړي اوس په امریکا کې اوسي. د نړۍ د مطبوعاتو د غوره عکس د جایزې یو حکم روت ایک هورن د ټایم مجلې له لوري د عایشې خپور شوی عکس ډېر فوق العاده وباله او ویویل دا عکس نړیوالو ته چې نیمایي ښځې ډېر مهم پیغام لېږي. چې لا هم ډېر شمېر ښځې د عایشې په شان له کړاوونو او د ژوند له سختیو سره مخامخ دي. دا عکس په دې خاطر هم غوره دی چې ناوړه شرایط او کړاو ښیي.
د افغان میرمنې عایشې عکس د نړۍ د عکسونو تر ټولو لوړه جایزه خپل کړه. بیا هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ارتباط رویټرز خبریا آژانس ترلاسه شوي اسنادو پر بنسټ رپورټ ورکوي چې د افغانستان حکومت د یوې نوې مقررې له مخې غواړي چې د ښځو د هغو مرکزونو اداره په خپل لاس کې واخلي چې هغوی سرپناه نه لري. د بې سرپناه ښځو د استوګنې د مرکزونو د ادارې مقرره د افغانستان د عدلي وزارت لخوا برابره شوې چې یوه کاپي رویټرز خبریا آژانس هم ترلاسه کړې ده. د بشري حقوقو مدافع دلی وای کده دې شزو چې ډیرو د کورنیو د شخړو لوج خپل کورونه پریشي د اسنوګ دینه مرکزونو اداره د حکومت لاس ته ورشي نو هغه محدود پرمختګونه به په اوبوله شي چې د طالبانو د واکمنۍ لنسکوري دوه وروسته د شزو د حقوقو په برخه کې په افغانستان کې شوې دي. په مقرره کې وړاندې شوې ده چې د شزو ټول سرپناوي باید د شزو د چارو د وزارت تر ادارې لاندې وي. میرمنې به په دې سرپناوي کې د اسنوګ د اجازه لتر لاسه کولو مخکې له صحیح پلاوه ماینه کیشي پوړنې به تل پر سر وي او د خپل خپلوانو د لیدو لپاره به یوازې د وزارت لخوا دوی ته د وتلو اجازه ورکول کیشي. د مقررې له مخې د دې ښځو صحیح ماینه به هر میاشت کیشي او په هغه صورت کې چې د دوی کورنۍ وغواړي چې دوی بیرته خپل کورونو ته ستنی کړي او یا یې چاته واده کړي نو له دې مرکزونو څخه به ایستل کیشي. خو په مقرره کې دا نه ده روښانه شوی چې په دې کې به هغه میرمنې هم شامل وي کنه چې کورنۍ یې دوی په زور ودولې او دوی له دې کبله خپل کورونه پریشي. رویټرز د ښځو د حقونو د یوې مدافع ټولنې د غړي هما ساپي له قوله په راپورټ کې لیکي چې وایي دا به د هغو ښځو مسؤلیت له سوال سره مخامخ کړي چې په دې مرکزونو کې اوسېشي. ټاکل شوې ده چې دغه مقرره د افغانستان ولسمشر التوشي کړي او له هغه وروسته به قانوني بڼه خپل کړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
یوانی و پیړی مخکې د 1840م عیسوي کال د فبروري په دې ورځ توماس اډیسن د اوهایو په میلان ښار کې وسېشت. د خپل ژوند کې شاوخوا 2500 اختراعات وکړل چې د اختراعاتو په تاریخ کې ساری نه لري. د اډیسن په مهمو اختراعاتو کې یو هم ګروپ دی چې دا د دغه ستر مخترع او ساينس پوه له زوکړې 1340 کال وروسته هم نړۍ پرې روښانه ده. لیسمت سروانه نور په دې اړه اورو.
د 1840م عیسوي کال د فبروري په دې ورځ توماس اډیسن د اوهایو په میلان ښار کې وسېشت. د پکوچنوالي کې د نورو ماشومانو په شان په ښوونځي کې سبق ونه وهلی شو ځکه چې په درسونو کې خوند نه و. مور یې وپتیل چې توماس اډیسن ته په کور کې زده کړې ورکړي. د ته یې ډېر کتابونه ورکړل چې ویل بلي توماس ځیرک او کنجکاو هلک و. له دې سره مینه وه چې پوه شي په شاوخوا کې وسایل او شیان څرنګه حرکت کوي. د توماس اډیسن د هلکتوب دوره په سټیشنونو کې د شیرنۍ، ساندویچو او سبزیو په خرڅولو تیر شو. د چې د شیانو د خرڅولو په خاطر د پورت هورن او دیترویت ترمنځ تګ راتک او د اورګاډي له شرکت څخه د دیترویت ورسپانې د ویشلو نمایندګي ترلاسه کړه. په دې کار کې چې یو څه پیسې وګټلې نو یې د چاپ یو زوړ ماشین واخیست. پنځلس کلن و چې پر دې ماشینې د ویکلی هیرالډ په نوم خپله جریده راوویستله. خو تل په دې لټه کې و چې نوې نوې تجربې وکړي او ناپیژندل شوي شیان ځان ته معلوم کاندي. لا تنکی زلمی و چې ځان ته یې لابراتوار جوړ کړ او هلته به یې تجربې کولې. توماس اډیسن په 21 کلنۍ کې یوه برقي وسیله اختراع او بازار ته وړاندې کړه خو دا وسیله خرڅ نه شوه. دې خبرې زلمی اډیسن ناامیده کړ. سره لدې چې برېښنا په 1800 کال کې د لیساندرو ولټا له لوري پیژندل شوې وه خو د دې برېښنا د تولید طریقه ګرانه تمامېده. مایکل فارادی په 1910 کې یو وسیله اختراع کړ چې د څرخېدو په وسیله برېښنا تولیدوله. په هغه زمانه کې به خلکو د تیلو او ګازو له لمپو د کورونو د روښانولو لپاره کار اخیست. اډیسن پوهېده چې له برېښنا استفاده اسانه او ارزانه تمامېږي خو ستونزه دا وه چې څوک نه پوهېدل چې په څه ډول دا کار وکړي. بلاخره اډیسن وتوانې چې ګروپ جوړ کړي چې دا د اډیسن تر ټولو لویه او مشهوره اختراع ده. 15,000 ګروپونه یې بلولی شوی. اډیسن همداراز ګرامافون او په سلګونو نور شیان اختراع کړل. اډیسن په امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني کې د ځان په نوم شاوخوا 2500 اختراعات ثبت کړل چې تر اوسه د بشریت په تاریخ کې ساری نه لري. اډیسن ویل چې لاسته راوړنې د 1% الهام او 99% زیار او جدیت نتیجه دي.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو لومړنۍ ماښامنۍ خبری مجله مو واورېده او له همدې سره بل خبری مجله قادر حبیب تاسو ته وړاندې کوي. په خیر راغلی.
سلامت باشین شنونده عزیز، خدمتتون سلام و ادب دارم. ساعت 6:30 شام است و در این مجله خبری که با ما هستین در گزارش های خبری میشنوین که به دنبال کنفرانس کابل اجلاس به هدف بررسی دستاوردهای حکومت و دورنمایان در شهر جلال آباد شده است. پیش از همه سید سمی عباس با مشروع خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سفارت امریکا از تعیین نماینده عالی رتبه نو ملکی ناتو در افغانستان استقبال نمود. معاون امور سیاسی وزارت خارجه امریکا میگوید مسئله پرداخت پول هلیکوپترهای نظامی روسیه برای اردوی افغانستان به زودی حل خواهد شد. اردوی مصر از برنامه رئیس جمهور مبارک برای انتقال قدرت حمایت کرده است و رئیس جمهور پاکستان تلاش دارد که فعالیت مساجد را محدود تر بسازد. تفصیل خبرها. سفارت ایالات متحده آمریکا از اعلامیه منشی عمومی ناتو پیرامون تقرر سایمون گاس به حیث نماینده عالی رتبه ملکی ناتو در افغانستان استقبال می نماید. در اعلامیه سفارت آمریکا در این رابطه آمده است آقای گاس که از اتباع بریتانیا می باشد تجربه پربهای منطقوی را به این پست با خود خواهد آورد. به نوشته سفارت آمریکا، متحدین بین المللی از مهارت‌های دیپلماتیکی آقای گاس که نقش مرکزی را در هماهنگسازی تلاش‌های ملکی ناتو و نیروهای حافظ صلح بین المللی در افغانستان ایفا می نماید بهره‌مند خواهند شد. معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا ویلیام برنز گفته است که مسئله پرداخت پول هلیکوپترهای نظامی روسیه که برای اردوی افغانستان خریداری می شود به زودی حل خواهد شد. آقای برنز در صحبت به خبرگزاری اینترفاکس در مسکو گفته است که در جلسه امروزه آنها روی این موضوع باز هم بحث شد و به گفته او آمریکا به همکاری روسیه ارج می گذارد. آقای برنز افسود این همکاری به نگرانی مشترک آمریکا و روسیه در افغانستان که هدف از آن کمک به افغانها در ساحه تامین ثبات در کشورشان می باشد پاسخ می گوید. سال گذشته مسکو و پیمان ناتو موافقه کردند که 21 هلیکوپتر ساخت روسیه را به افغانستان می دهند. مشکل تهیه پول برای خریداری این هلیکوپترها تا هنوز حل نشده است. ناتو گفته است که به حیث یک ارگان واحد برای این معامله پول ندارد و امیدوار است که کشورهای جداگانه از جمله ایالات متحده در این ساحه کمک نماید. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از تمام افغانها خواسته است تا در سرسبزی کشورشان سهم فعال بگیرند. آقای کرزی می گوید سرسبز ساختن افغانستان سبب می شود تا وضعیت محیط زیست در این کشور بهبود یابد و از افزایش شمار بیماران جلوگیری شود. این سخنان رئیس جمهور کرزی دیشب از طریق رادیوی ملی افغانستان پخش شد و همچنان خواهان توقف قطع درختان شد و شاگردان مکاتب را به نهالشانی تشویق کرد. این در حالی است که به اساس گزارش‌ها هنوز هم درختان در برخی از ولایات افغانستان از سوی قاچاقبران قطع شده و به پاکستان به طور غیرقانونی قاچاق می‌شوند. تصویر یک زن افغان که شوهرش به اساس حکم یک محکمه تحت کنترل طالبان بینی و گوشهایش را بریده بود جایزه عکاسی را به دست آورد. این عکس که توسط یک عکاس آفریقای جنوبی جودی بایبرز برداشته شده است در اول ماه آگوست سال گذشته در پشت مجله تایم به چاپ رسیده بود. هیئت منصفه فوتو ژورنالیسم جهانی جایزه سال 2010 خود را به این عکس اهدا کرد. هرچند این عکس تکان دهنده می باشد ولی خشونت علیه زنان در آن برملا می شود. این خانم 18 ساله که بی بی عایشه نام دارد توسط عساکر آمریکایی نجات داده شده و اکنون در ایالات متحده آمریکا به سر می برد. و حالا هم خبرهای منطقه و جهان. اردوی مصر از برنامه رئیس جمهور مبارک برای انتقال قدرت حمایت کرد. در اعلامیه‌ای که در تلویزیون دولتی مصر به نشر رسید، شورای عالی نظامی مصر اظهار می‌دارد که از محول نمودن بعضی صلاحیت‌های رئیس جمهور مبارک به معاونش عمر سلیمان پشتیبانی می‌کند. اردو به مقابل هر تهدید به امنیت ملی هشدار داده و خواهان برگشت به زندگی عادی در این کشور شده است. اعلامیه اردو در تلویزیون دولتی مصر اینطور قرائت شد:
قرار المجلس اولا ضمان تنفيذ الإجراءات الآتية. ألف
شورا بر عملی کردن این تصامیم تعهد کرده است. با ختم حالات فعلی قانون اضطراری را لغو خواهد کرد. در مورد اعتراضات در محکمه درباره انتخابات پارلمانی تحقیق خواهد کرد. تعدیلات لازمی را در قانون اساسی اجرا خواهد کرد و تحت شعاع تعدیل در قانون اساسی انتخابات آزاد و عادلانه برگزار خواهد شد. اما مظاهره کنندگان گفتند که امروز باز هم با تعداد زیاد به سرک ها و میدان های قاهره و شهرهای دیگر جمع می شوند. مظاهره کنندگان با تعداد زیاد هم اکنون در میدان تحریر قاهره و در پیشروی قصر ریاست جمهوری و بنای تلویزیون دولتی و دیگر شهرهای مصر جمع شدند. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان به مامورین امنیتی کشورش دستور داده است که نظارت بر تعلیمات دینی و مساجد بیشتر و مساجد را بیشتر بسازند، زیرا به نظر او از این منابع برای تقویه افرادگرایی استفاده می شود. رئیس جمهور تاجیکستان دو روز بعد از آن صحبت می کرد که حزب اپوزیسیون اسلامی حکومت را به فساد اداری و محدود ساختن حقوق دینی و سیاسی مردم متهم ساخت. آقای رحمان افسود توسعه فعالیت بدون نظارت مساجد و مدارس یک تهدید جدی برای ثبات این کشور می باشد. با گفته او بعضی از مساجد و مدارس به مراکز استخدام جوانان به صفوف افرادگرایان تبدیل شده است. رئیس جمهور تاجیکستان افسود قوای امنیتی برای کنترل گسترش اسلام افرادگرا کافی کار نمی کنند. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف رسما اعلان نمود که در رای گیری فوری که در این کشور برگزار می شود باز هم خود را نامزد می کند. او در یک کنگره حزب حاکم نوراتان که از او دعوت نمود که در انتخابات 3 ماه اپریل اشتراک نماید در این مورد صحبت کرد. نظربایف در اوایل ماه جاری به تعقیب تصویب تعدیل در قانون اساسی این کشور فرمانی را در مورد برگزاری انتخابات قبل از وقت صادر کرد. نظربایف که 70 سال عمر دارد بدون شک بار دیگر برای 5 سال دیگر رئیس جمهور انتخاب خواهد شد که دوره حاکمیت او را به 30 سال خواهد رساند. گروه های اپوزیسیون در این کشور در محدودیت قرار گرفته و پارلمان قزاقستان در دست حزب حاکم می باشد. و وزیر خارجه روسیه در جریان اختلافات اخیر روسیه و ژاپن در رابطه با جزایر متنازفی از امتای ژاپنی خود با یک اعلامیه مخالفت آمیز استقبال کرد. سرگی لاوروف با آغاز ملاقات در مسکو با وزیر خارجه ژاپن سیجی مایهارا اظهار داشت این ملاقات در یک زمان صورت می‌گیرد که بعضی اقدامات غیر قابل قبول صورت گرفته است. صدر اعظم ژاپن نائوتو کان سفر رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدویدف را به جزیره های کوریل در ماه نوامبر یک بی‌عدالتی غیر قابل عفو خواند. بعد از مذاکرات امروز وزیر خارجه روسیه لاوروف گفت روسیه پولهای بیشتر را در جزایر کوریل سرمایه گذاری خواهد کرد و سرمایه گذاران کشورهای دیگر از جمله چین و کره جنوبی را هم برای سرمایه گذاری در این جزایر دعوت خواهد کرد. مایها را گفت که ژاپن علیه این عمل با جدیت اعتراض خواهد کرد. 4 جزیره جنوبی کوریل که ژاپن آنها را جز قلمرو شمالی خود می‌داند در پایان جنگ دوم جهانی توسط شوروی سابق اشغال شده بود. جنجال در رابطه با این جزایر مانع امضای رسمی معاهده صلح میان دو کشور بعد از جنگ جهانی دوم شده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان جان سید سمی عباس شنیده. اینجا رادیو آزادی ساعت 6:38 دقیقه شام. بعد دنبال کنفرانس کابل اجلاس به هدف بررسی دستاوردهای حکومت و دورنمای آن در جلال آباد دایر شده است. وکیلانی که در اجلاس شورای ولایتی پروان حاضر نمی شوند مجازات خواهند شد.
وکلایی که حاضر جلسه نمیشن در 3-4 جلسه معاششان داده نمیشه و حاضریشان قید میشه.
تظاهرات صدها هزار نفر در مصر علیه حسن مبارک رئیس جمهور این کشور همچنان ادامه دارد. جزئیات این گزارش ها و گزارش های دیگر را در ادامه همین مجله خبری برایتان دارم. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوین. برای بهتر ساختن امور بین وزارتخانه ها، عملی شدن فیصله های کنفرانس کابل و انتقال مسئولیت ها به قوای امنیتی افغان در شهر جلال آباد اجلاس دو روزه به کار آغاز کرده است. این اجلاس تحت ریاست وزیر ارشد هدایت امین ارسلان و وزیر مالیه افغانستان حضرت عمر زاخلوال به کار آغاز کرده که در آن پیشرفت‌های حاصل شده ارزیابی گردیده و بر تطبیق برنامه‌هایی که اولویت ملی دارند بحث صورت می‌گیرد. ساعت قبل در تماس تلفنی از خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار شیرشاه همدرد در مورد این اجلاس پرسیدم.
چشت دوم یا بعد از چشت این کنفرانس آغاز شده و قبل از این نشست صبحانگام مسئله انتقال که طرف دکتر اشرف غنی احمدزی پریزنتیشن داده شد و موضوع امنیت. حالا همشش کمیته که از طرف کنفرانس کابل در شش سکتور ساخته شده بود، مسئولین هر سکتور که درشان وزارت قرار دارن اونا پریزنتیشن میدن. همین لحظه محمد آصف رحیمی وزیر زراعت در سکتور زراعت پیشرفت‌ها چالش‌ها را به پریزنتیشن گرفته و کنفرانس نارمال جریان داره.
بله، مقامات چی میگن؟ شما گفتین در ارتباط به انتقال امنیت صحبت کردن آقای اشرف غنی که مسئول کمیسیون تنظیم کننده امور انتقال مسئولیت هاست. در ارتباط به انتقال مسئولیت های امنیتی و سایر مسئولیت ها به حکومت افغانستان چقدر خوشبین به نظر میرسن؟
کنفرانس امروز اشتراک کنندگان این کنفرانس خوشبین بودن که اینا توانایی زیر شاید پیدا کنن و ظرفیت حکومت تا 2014 شاید به حد بالا بره که مسئولیت امنیتی را به دوش بگیرن. اما یک مدت دیگر هم اینجا عنوان کردن که گفتن تا 2024 شاید ظرفیت حکومت افغانستان به شکل نرمالش در عرصه های پنج چالش که وجود داره، در عرصه مواد مخدر، در عرصه شورشیان داخلی، تروریسم بین المللی و همچنان امنیت، این چالش ها را میشن که به مرور وقت زمان مهار ساخت. اما اینا آل فعلا تفاهم دهی هستن که چطور میشه که فاصله هایی که بین ولایت ها، ادارات ولایتی و وزارت ها وجود داره این را کاهش بدن و بیشتر فوکس‌ریزی بکنن که والی ها چی میخواین و آیا ضرورت های ولایت ها چی است، پروسه انتقال رول از اینا چی خواهد بود. سریزی بسیار زیاد فوکس میشه.
شما گفتین که روی هماهنگی و نزدیکی میان ولایات، مقامات ولایات و وزارتخانه ها تمرکز بیشتر میشه. میشه که شما بر ما در مورد ننگرهار بگوین مردم چی میگن در ارتباط به کار ادارات دولتی در خود ننگرهار و ارتباطشان بین کابل؟
نه تنها مردم ننگرهار و مردم ولایات مشرقی، بلکه والی های این ولایات هم شکایت دارن که با وزارت ها قسمی که ضرورت ولایات است نمیتونن رسیدگی بکنن و بودجه انکشافی برایشان تهیه بکنن و اینا پروژه ها را تطبیق بکنن. مردم همچنان میگن که ولایات باید صلاحیت های بیشتر داده شده تا قوانین فرسوده سابقی که به حساب کاغذ پرانی در او زیادتر است و بیشتر است او از بین بره و مستقیماً پروژه ها تطبیق شد و ولایت ها از ولسوالی ها آغاز و به مرکز بره و تاکید مردم هم همین است و ولی ها هم میره میخواهند که در پلان آینده باید به ولی ها صلاحیت های بیشتر داده شد تا انکشافاتی که در نظر است در ولایت صورت بگیره.
از کار روز اول اجلاس در شهر جلال‌آباد شنیدید که به دنبال کنفرانس کابل به هدف بررسی دستاوردهای حکومت و دورنمایان دایر شده است. وزرا، معینان، رؤسای عمومی و مشاورین 28 وزارتخانه در این اجلاس اشتراک دارند. معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و والیان زون مشرقی نیز از اشتراک کنندگان این اجلاس هستند و قرار است فردا سفرهای برخی از کشورهای مقیم کابل در این جلسه اشتراک کنند. در این حال مسئولان شورای ولایتی پروان میگویند وکیلانی که وظایف خود را به درستی انجام نمیدهند از امتیازات محروم خواهند شد. با گفته آنها برخی از این نمایندگان غیابت دائمی در شورا دارند. احمد هرایش خبرنگار رادیو آزادی گزارش دارد از پروان که با صدای رئیس صابر سخنگوی شورای ولایتی پروان آغاز می شود.
باید وکلا در مجالس یعنی فیصله های شورای ولایتی مجلس شورای ولایتی حضور 100% داشته باشند. فیصله شورای ولایتی اطور حکم کرد در سطح رهبری و در کل شورای ولایتی که بعد از وکلایی که حاضر جلسه نمیشن در 3-4 جلسه معاششان داده نمیشه و حاضریشان قید میشه. معکلین ما بر ما رای اعتماد دادن و از ما امید و توقع دارن که باید برشان کار بکنیم. بنابراین وقتی که ما نمایندای مردم هستیم دست ما را بالای قرآن عظیمشان به خاطر خدمت و ادای رسالت به مردم عزیز و شریف و رنجیده خود ماندیم، بنابراین مسئولیت داریم. اینمیه که وکیل ما حاضر جلسه نمیشه مشکل آفرین است و نبود یک مشکل واقعا که یک فاجعه است در یک شورا.
با این حال شماری از مردم در ولایت پروان به این باورند، هرچند نهادهای شورای ولایتی پروان پیشینه تاریخی در افغانستان ندارد، اما در دو دور انتخابات که شماری از شخصیت‌ها به عنوان نمایندگان مردم در این شوراها راه یافتند، مردم در حال حاضر انتظار دارند تا شوراهای ولایتی مرجع خوبی برای بلند کردن صدای مردم باشند. اما با گفته آنها به نظر می رسد نوعی از بی‌ثباتی و فضای نامناسب امتیاز طلبی در شورای ولایتی پروان شکل گرفته است که توجه مردم را به خود جلب کرده و انتظاراتی را که مردم از نمایندگانشان داشتند و به آنها رأی دادند اکنون به مایوسیت مبدل شده است، زیرا برخی از نمایندگانشان در حال حاضر مصروف درگیری و برخورد با یکدیگرشانند. احمد هنایش، رادیوی آزادی، پروان.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:45 دقیقه شام به وقت کابل است. شنونده عزیز رادیو آزادی، فراموش نکنین که در ادامه برنامه از تازه ترین تحولات در مصر براتون میگیم، جایی که صدها هزار نفر در سرک های قاهره مرکز این کشور و سایر این شهر شهرهای این کشور ریخته و خواهان برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک هستند. وزارت امور زنان افغانستان میگوید وزارت عدلیه افغانستان در همکاری با این وزارت مقرره ای را ترتیب داده تا یک خانه امن را برای زنان بی سرپناه ایجاد کند. سعید مژگان مصطفی معین وزارت زنان افغانستان به رادیو آزادی گفت که آنها در حال حاضر در نظر دارند این مرکز در کنار سایر مراکزی که از طرف مؤسسات غیر حکومتی برای زنان بی سرپناه در افغانستان ایجاد شده فعالیت کنند. در یک تماس تلفنی از خانم مصطفی در مورد این مقرره که از طرف وزارت عدلیه و وزارت امور زنان تهیه و ترتیب شده پرسیدم.
خب من اینا مقام میتونم بگویم که در کنار از این که اینجورها خانه امن دارن، وزارت خودشان میخواه که داشته باشه. از طرف شورای وزیران به ایشون وظیفه سپرده شده. مقرره را مشترک وزارت زنان و وزارت عدلیه یک جای کار کردن.
این مقرره از چی بحث میکنه؟
از این بحث میکنه که خانه امن تحت پوشش وزارت امور زنان ایجاد شود و ارگان های زیرب 8 وزارت به نهاد دولتی برای پیشبرد امور از این کمک کنند. مثلا دکتر به اختیار ما قرار بدن، معلم به اختیار ما قرار بدن، پلیس به اختیار ما قرار بدن.
هرچند گفته شده که در این خانه امن قیود بر زنان وضع میشه، مثلا اگر وزارت امور زنان اجازه نداده باشه، زنانی که در این خانه مقیم هستن نمیتونن خیش قوم خود را ببینن. همچنان گفته شده که در صورت که خانواده های زنا بخواهن که آنها را دوباره به خانهایشان برگردانن و یا آنها را با کس ازدواج کنن، میتونن که از این مرکز اونا را بیرون کنن.
ببینین این چیزی که اختیار خود افراد هست و خواست و دلخواه خودشان به اینجا میاین و هر وقت هم که دلشان خواسته باشه، مشکلشان حل شده باشه، میتونن برن، هیچ ممانعت برشان وجود ندارن.
خانم مصطفی، آیا این خانه امن که ایجاد میشه این در پالوی سایر خانه های امن یا مراکزی است که برای زنای بی سرپناه از طرف اینجوها یا موسسات غیر حکومتی ایجاد شده؟
فعلا به این شکل خواهد بود. بله،
گزارش هایی که به نشر رسیده میگن که حکومت افغانستان در نظر داره با ایجاد خانه امن سایر مراکزی که برای زنای بی سرپناه وجود داره همه‌شان تحت کنترل حکومت قرار بده.
تحت کنترل بود که از وقت هم قرار داشتن، ما وظیفه نظارت از اینا را داشتیم.
شما از این خانه های امن یا از این مراکزی که برای زنای بی سرپناه وجود داره چی نوع نظارت میکنین؟
ما یک بخش داریم به نام آمریت نظارت و ارزیابی، همیشه ماهوار روزوار اینا از اینجا نظارت میکنن، از وضعیت سیویشان، از وضعیت غذایشان، از این وکیل مدافع دارن ندارن، از همچه موارده.
با تشکر از سیده مژگان مصطفی معین وزارت امور زنان افغانستان. پیش از این خبرگزاری رویترز به اساس اسناد به دست آورده گزارش داد که حکومت افغانستان طبق یک مقرره جدید میخواهد اداره مراکزی را به دست گیرد که برای زنانی که در نتیجه سالها جنگ و یا برخوردهای خانوادگی از خانه های خود جدا شدند پناه دادند. در این گزارش همچنین آمده است که سازمان حامی حقوق بشر Human Rights Watch یا سازمان نظارت بر حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است میگوید این مقرره جدید افزایش نفوذ بنیادگرایان را در حکومت افغانستان نشان میدهد و حکومت با این عمل میخواهد نشان بدهد که برای تقویه ارزش‌های اسلامی در کشور تلاش میکند. در تماس تلفنی جداگانه از سوریا پرلیکا رئیس اتحادیه سراسری زنان افغانستان و یکی از فعالان حقوق زن در همین مورد پرسیدم.
خانه های امن از یک مدت چند سال به این طرف در افغانستان در حدود 13-14 خانه امن ایجاد شده و تانیسته که یک تعداد خانم هایی که به مشکلات بسیار فراوان مواجه بودن و حتی زندگیشان در خطر بود زندگیشان خطر تهدید میکرد خدمات بسیار شایان را انجام دادن، اما متاسفانه در این اواخر یک تعداد از رسانه ها در ارتباط با خانه های امن گپای بسیار ناشایست و دور از اخلاق زدن که فکر میکنم امین سبب شده باشد که حکومت متوجه ساختن و وزارت عدلیه را تا یک مقرره در ارتباط با خانه های امن ایجاد کنند و در این مقرره را با وجودی که تا حال تصویب نشده هنوز به دسترس ما نیست، در هر صورت ایجاد یک مقرره کار بد نیست، هر چیز باید در چوکات قانون و مقرره چی اجازه فعالیت داشته باشن، اما ای که امی خانه های امن از دست افراد و اشخاص و نهادها و جا سازمان ها میخواین که مسئولیت اساسی شد به دوش وزارت زنا که در چوکات حکومت افغانستان است واگذار شود، اما ما یک دفعه مقرره را نوزمه نخوندیم ببینیم که مقایده دارد.
ما برتون خانم پرلیکا از این مقرره میگم آژانس خبری رویترز این مقرره در دسترسش قرار گرفته و میگه که این زنان در صورتی که خانواده هایشان بخواهند که آنها را دوباره به خانه های خود برگردانند و یا آنها را با کسی به قید ازدواج بدهند از این مراکز بیرون خواهند شد. در این مقرره پیشنهاد شده تمام سرپناه های زنان باید تحت کنترل وزارت امور زنان افغانستان باشه، زنان باید همیشه چادر بر سر داشته باشند و به دیدن خیش قوم خود تنها در صورت رفتن میتونن که وزارت امور زنان با آنها اجازه بدن.
ببینین اگر زنان را آزاد بانن آزاد هستن، اگر این بدون اجازه بتانن برن پس چرا در خانه امن آمدن؟ در خانه امن در صورت میاید که زندگیشان خطر تهدید کنن.
بله.
وقتی که یا اجازه رفتن خانه خیش قوم خود یا از خانواده ترد شدن و نمیخواین یا فرار از منزل کردن، خانوادهشان آزر نیست یا مسئله قاچاق زن و سردیدشان میکنن، حتما یک ارگانی که اونجا تمام مسئولیتش دارن وقتی که یه را پلیس یا هر ارگان دیگه می...
شما قبلا از گزارش های در رسانه ها یادآور شدین و همچنان اشاره شده که موضوع کنترل حکومت بر پناهگاه زنان پس از امی نشر گزارش ها از طرف حکومت مد نظر گرفته شده، نظر شما در مورد گزارش ها چی است؟
گزارش ها بسیار گزارش های غیر واقع بینانه است، گزارش های بیخیال تخریش کننده است که ذهن مردم ما را در مورد خانه های امن تخریش کرده. بنابراین ممکن اشتباهات در بعضی جای آدم در هر ارگان وجود داشته باشد، اما به این شکل بسیار فجیش دیگه نمیگه.
صاحبه بود با سوریا پرلیکا رئیس اتحادیه سراسری زنان افغانستان در مورد مقرره که وزارت عدلیه افغانستان ترتیب داده و بر اساس آن یک خانه امن تحت نظر وزارت امور زنان افغانستان برای زنان بی سرپناه ایجاد می شد و همچنین احتمال می رود که وزارت امور زنان کنترل بر سایر خانه های امن در کشور را به عهده بگیرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین میتونین سر هم به صفحه اینترنتی ما بزنین آزادی رادیو.com نشانی ماست. اردوی مصر امروز از برنامه رئیس جمهور حسنی مبارک برای انتقال قدرت حمایت کرد. در یک اعلامیه که در تلویزیون دولتی مصر به نشر رسید، شورای عالی نظامی مصر اظهار می‌دارد که از محول نمودن بعضی صلاحیت‌های رئیس جمهور مبارک به معاونش عمر سلیمان پشتیبانی می‌کند. همین لحظه خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤف هروی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای هروی، شما بر ما از وضعیت و تازه‌ترین‌ها در قاهره و سایر شهرهای مصر بگویید که تظاهرات ادامه دارد، آیا از شدتی کاسته شده یا بیشتر شدت گرفته؟
تظاهرات نسبت به همه روزها و حتی نسبت بر امروز صبح بسیار افزایش یافته و تعداد زیاد به سمت ریاست جمهوری در مصر جدیده در حرکتند. و خبر جدید این که آقای حسنی مبارک با اعضای خانوادهش با استفاده از یکی از طیاره ها قصر ریاست جمهوری را ترک گفته به طرف عازم شرم الشیخ شده و این خبر یکی از اعضای بلندپایه حزب ملی دموکراتیک حاکم تاکید کرده.
بله،
رفتن آقای حسنی مبارک از قاهره تمام کارهای ریاست جمهوری به دوش عمر سلیمان گذاشته شده، به جز از چند مورد از جمله تغییرات قانون اساسی که نیاز به امضای شخص رئیس جمهور داره. به هر صورت تظاهرات بسیار گسترده است و آنها هم تصمیم دارند تا زمانی که به اهداف خود دست نیابند به تظاهرات خود ادامه میدن. امروز از همه روزها بیشتر گسترده تر شده و مساحات و جاهای بیشتر هم در بر گرفته، به خصوص در اطراف رادیو، ساختمان رادیو تلویزیون، اطراف ریاست جمهوری و اردوی مصر. میان تظاهر کنندگان و همچنین میان گارد خاص ریاست جمهوری حائل واقع شده که نباید میان طرفین درگیری ها صورت بگیره.
بله، شما از ادامه تظاهرات گفتین، آیا مقامات حکومتی به دنبال سخنرانی دیشب مبارک کدام پیام تازه عنوانی تظاهر کننده ها ایراد کردن؟
تمام تلویزیون ها و رادیو ها و رسانه های دولتی از این مسئله صحبت می کنند و با استفاده از شیوخی که در مصر هستند، اونها می خواهند که مردم آرامش را انتخاب کنند و از تظاهرات دست بکشند. و پیامشان همیست که هر چه زودتر به این بحران پایان بدهیم، بعد از این که می گویند تمام خواسته های تظاهر کنندگان برآورده شده، چون رئیس جمهور امروز رئیس جمهور قبل از 25 جنوری نیست و تمام کارها بر شخص معاون رئیس جمهور ارتباط گرفته، حکومت جدید شده، افرادی که در فساد اداری و مالی دست داشتن امروز در محاکمه ها محاکمه می شوند.
بله، اما تظاهرات ادامه داره و تظاهر کنندگان خواهان برکناری حسن مبارک رئیس جمهور مصر هستند. تشکر از شما عبدالرؤف هروی.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اینجا رادیو آزادی است. هنگام چراغی را در تاریکی روشن میکنید، آیا میدانید که به خاطر آن از کی باید تشکر کرد؟ 11 فوریه مصادف است با 164مین سال روز تولد توماس ادیسن، مردی که با پشتکار و جدیت به همتا توانست با فروختن چراغ برق تاریکی را به عقب نشینی وادارد و بیش از 2500 اختراع را به نام خودش ثبت کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
توماس ادیسون حدود بیش از 1.5 قرن قبل از امروز به تاریخ 11 فوریه در سال 1847 در شهر میلان اوهایو متولد شد. وی در کودکی نتوانست مانند اطفال دیگر در مکتب درس بخواند و موفق باشد. مادرش تصمیم گرفت توماس ادیسون را در خانه آموزش دهد. دوران نوجوانی توماس ادیسون با کارهای چون فروختن شیرینی و ساندویچ در استیشن های ریل یا هم سبزی فروشی گذشت. ولی دلش برای ساختن و تجربه های ناشناخته همیشه می تپید. در جوانی تام آزمایشگاه خودش را درست کرد، جایی که خود می توانست آیدی ها و نظریاتش را آزمایش کند. توماس ادیسون 21 سال داشت که اولین اختراعش را که یک دستگاه برقی شمارش آرا بود به بازار عرضه کرد، اما آن دستگاه فروخته نشد و این مسئله ادیسون جوان را ناامید نساخت. بانک الکتریسیته یا برق به عنوان نتیجه عکس‌العمل کیمیایی توسط الکساندر والت تا شناخته شده بود، اما تولید آن به آن طریقه قیمت بود. مایکل فارادی در سال 1831 دستگاهی را اختراع کرد که از حرکت چرخشی برق تولید می‌کرد. در آن زمان مردم از چراغ‌های نفتی و گازی برای روشن کردن خانه‌هایشان استفاده می‌کردند. ادیسون می‌دانست که استفاده از برق ساده‌تر و ارزان‌تر خواهد بود، ولی مشکل اینجا بود که کسی نمی‌دانست چگونه باید این کار را انجام دهد. بالاخره ادیسون توانست این کار را انجام دهد، چراغ یا گروه برق که معروفترین اختراعش می باشد را ساخت. بعد در سال 1882 در نیویورک ادیسون اولین نیروگاه برق را ایجاد کرد. ادیسون همچنان کمره متحرک، گرامافون و صدها وسیله دیگر برقی را اختراع کرد. وی در طول حیات علمیش توانست حدود 2500 امتیاز اختراع را در امریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به نام خود ثبت کند که یک رقم حیرت انگیز و باور نکردنی به نظر می رسد. گرچه بیشتر اختراعات ادیسون حاصل تکمیل ایده‌های دیگران و کار دست جمعی گروه بزرگی از تکنیشن‌ها و کارمندانی بود که تحت نظارت او به تحقیق و آزمایش می‌پرداختند، ادیسون غالبا همکاران خود را در افتخار و اعتبار اختراعاتش سهیم نمی کرد. ادیسون حتی از اختراعات دیگران به نفع و نام خود استفاده کرده است. در حقیقت این هاینریش گوبل بود که در سال 1854 نخستین گروه برق را اختراع کرد که حدود 400 سات نور می داد.
شنونده عزیز، در همین جا با پایان این مجله خبری و برنامه امروز رادیو آزادی میرسیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم به مدت 12 ساعت دیگر رادیو آزادی در خدمت شما ایزان خواهد بود. شب روز خوش برایتان آرزو میکنم.